مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو قبایلي مشر د وژنې، په پېښور او اورګزو کې د احتجاج، او پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اړه مو یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال تر لاندې بحث اوریدل مه هېروئ. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د فقیر ای پی المسی او قومي مشر حاجی شیر محمد وجل شوی دی. په کراچۍ کې تختول شوی ځایي خبریال زبر انجم راپوش شوی او د روسیې د بونو چارو وزیر له طالبانو یو بار بیا غوښتنه وکړه چې په سیاسي او قومي لحاظ یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي. او د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرلي کې یو قومي مشر د فقیر ای پی ځایناستې حاجی شیر محمد د یو بل ملګري سره وچلې دي. د جون پر شپږمه شوي د پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ډو ته وویل چې مخپټو وسلوالو د میرلي روغتون ته مخامخ د حاجی شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د هغه په خبره په دې حمله کې د رحیم الله په نامه یو بل کس هم وژل شوی او د حاجی شیر محمد زوی په ګاډي کې ناست یو بل تن زخمی شوی دی. حاجی شیر محمد قبایلو د نوموتی مبارز مرزا علی خان او فقیر اپیل مسیو. فقیر اپی د پښتنو د حقونو لپاره جنګونه کړي چې له وجې نوموړی له 1940 مخکې د انګریزانو وروسته د پاکستان حکومت په زندانونو کې ډیر عمر بندي پاتې شوی دی. په حاجی شیر محمد د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو سږ کال دا په شمالي وزیرستان کې شلم هدفي برید دی چې د ځنو ذمواري تر طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. په کراچۍ کې تختول شوی ځایي خبریال زبیر انجم 40 پس راخوش شوی دی. د زبیر انجم ورور وجاهت انجم نن د جون په 10 مشال ډوته و چې نوموړی بیګا د شپې 3 بجې په کراچۍ کې خپل کور ته ستون شوی دی. البته نوموړی نور معلومات ورنکړه چې هغه چا اولې تختولې وو. تر دې مخکې وجاهت انجم د جون پر شپږمه مشال ډوته ویل ورور یې تیره شپه په 1 بجا د پولیسو په گاډو کې سپرو نامعلومو کسانو لزان سره په زور بیا ولې وو. د نوموړي د خلاصون لپاره د جون پر شپږمه په کراچۍ کې خبریالانو مدني فعالانو مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې زبر انجم دې په سمدستي توګه خوشې کړل شي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د خبریالانو مدني فعالانو ټولنیزو شخصیتونو په ورته ډول د نامعلومو کسانو لخوا د تختول کېدو پیښې مخې ته راغلي دي. مشال لډیو تا غوګستی د پیښور خار د صفایي او اوبو ادارې کارکونکو پر وخت تنخواګانو نه ملوېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چان نن د پیښور پر ستب مخې ته راغونډ شوي وو. د صفایي او اوبو ادارې ډبلیو اس اس پی د مشرانو خلاف یې ناری وهلي. د دې ادارې د کارکونکو اتحادیې مشر ریاسان له مشالو سره په خبرو کې دړک ورکړه. که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د احتجاج په توګه به د خار ټول د اوبو پمپونه غوتړي. نوموړی وایي دغه اداره خپلو کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې نه ورکوي.
نو تیرې شوې میاشتې تنخوا نشته د ټویل اپریټرانو د اتو میاشتو د اتوارونو اوور ټایم پاتې دی. کمپنۍ کیډر ملازمین اوو میاشتو بقایا جات پاتې دي.
بلخوا د یادې ادارې ویاند حسن خان مشال ډو ته وویل چې د بقایجاتو او نورو پنډونو لپاره یې د خبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړی چې په وینا یې د کارکوونکو ټولې ستونزې به ورسره حل شي. د خبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو ادا کړی ده چې په پنجوټ کې یې درې مشکوکه وسلوال وژلي دي. په سواد کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د جون پر شپږمه مشال ډو ته ورکړل شو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوکه وسلوال یې د پلټنو لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري پر پولیسو ډزې وکړي. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خواو تر منځ نښته وشوه چې په کې درې وسلوال ووژل شول. په دوی کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې پولیسو یې د جون پر 5 له یوه غاره د نیولو ادا کړې وه. د خبر پخوانخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور په دیړه په سواد کې په خبري غونډه کې دا کړی و چې هغه کسان د سلیم رباني ګروپ په نامه له یوې ډلې سره تعلق لري او په ترګرۍ د خلکو په تختولو او هدف وجنو کې پولیسو ته مطلوب وو. او د روسیې د بروچارو وزیر سرګی لاوروف له طالبانو یو وار بیا غوښتنه وکړه چې په سیاسي او قومي لحاظ یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د روسیې د بروچارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل. دوی د افغانستان په اړه ځینې ګډې اندېښنې لري. روسیې د انټرفاکس خبری اجانس په حواله سرګی لاوروف وویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او افغانستان د ترګرۍ غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنې لري. تر دې مخکې هم روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ژوندۍ خپرونې تاسو غوږ نیولې دي. په دې خپرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په اړه یو شمیر راپورونه اوریدلای شئ، او د هغه وروسته د رواني غړي په پای کې تاسو ځانګړي اونیس پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث هم اوریدلای شئ. باید یادونه وکړو چې د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شي. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په دې پرونی حمله کې په وژل شوی یو ځای قومي مشر او د قبایلي سیمې نوموتی مبارز فقیر ای پی هم د فقیر ای پی لمسی هم شامل دي. دا غنوم شیر محمد او پولیس وایي چې پر موټر یې سو ډز کې بل ملګری هم وژل شوی دي. تر اوسه پورې د دې بری ذمہاري چا نه ده منلې. شیر محمد په سیمه کې په بیلابیلو جرګو کې برخه اخیستې وه او په سیاسي جلسو کې هم فعال وو. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ایفی فقیر حاجی میرزا علی خان ځای ناسته حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دی. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک د سیمې د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پشپګم امیر علی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړی او د هغه سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړي زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتېدلی. پولیس د پیښې پلټنې کړې او نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرزا علی خان ځای ناستې د ایفی فقیر وراران یز علی خان زوی وو. سیما کې به اکثره جرګو مرکو کې د سر مشري کوله. د برید ذمهواري لاکو مې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې دغلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران، ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښ شول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټ جرګې شوي. حکومت نه دامن ټینګښت غوښتنې تکرار شوي دي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅې کیږي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي یې د وسلوالو ضد ځانګړو عملیاتو کې وژلي او گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د کورمی پر لور. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د یو ځایي تن د وژل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو نن د څه وخت لپاره مړی په الیزو کې د تاڼې مخې ته ایښی وو او د ټل پړچنار لارې تړلې وه. هغوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د مسلم حسین قاتلان ونیسي. نوموړی تیر ماښام په خپل ګاډي کې سدې ته د وچ مزیر خرڅولو لپاره روان وو چې د کوچي او منګکو ترمنځ په دوران خوړ کې نامعلومه کسانو وواژه. چارواکي وایي چې د پیښې راپور تر درجولو وروسته پلټنې پیل کړې دي او لارې بیرته خلاصه کړې ده. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
تاسو کومه پالیسی اپناو کړی ده؟ داغه د ملت پاکستان د پاره خطرناک ده، د ملت اسلام د پاره خطرناک پالیسی ده.
دا خبرې د منګکو عارف حسین دي چې په وسلوال برید کې د خپل تروزوی د وژل کېدلو پاره دی عمل کې کوي. د چهارشنبه پر ورځ هغه خپل مړی احتجاجن په الیزو کې د پولیسو تاڼې مخې ته پر ایښودلو ټل پړه چنار مرکزی لار تړلې. عارف حسین وایي له چا سره هیڅ داسې دښمنی نشته چې کس ورته وبلي او مړی کړي. حسین وایي دا پېښه په سیمه کې شیسونی فسادات د شروع کېدلو په غرض شوی، خو دوی به هیڅکله د شر خورولو هغه ناوړه مقصد کامیاب نه کړي او زیاتوي د خپل تروزوی قتل کېدلو ذمواري پر حکومت اچوي.
اهل سنت ورونو تاسو نه جاسم هر چا جنازه ده، هر چا زخم ده، هغه زخم نه خپېږي نه ما زخم ده کنه بلرستا تا تا خدای دې تاسو ستای ما ته پاتې چې دې کې چوک ملایستی یې جو نه معلوم ہے هم سب کو معلوم.
د چهارشنبه په شپه شاوخوا درې بجې مسلم حسین په نامه یو تن په خپل پیکاپ گاډي کې سده تا وچ مزره د خرڅولو په غرض روان وو چې د کوچي او منګکو ترمنس په دوران خړه کې نامعلوم کسان ور باندې برید وکړو. په برید کې مسلم خان زه پر زه مړ شولو. نموړی سره په یو بل گاډي کې د اختر علی په نامه یو بل تن هم مزري بار کړی ول، خو هغه لا یاد بریدا بچ وتلې. عیني شاهد اختر علی وای وسلوالو غختل چې مړی کړی خو کامیاب نشولو.
بس هغه نمونه سره پر وکړم، بس دوباره خپل کې کپی پلا بیا ته کوم بیا رنی وره دزونه کاوه ته د خوري پر خب بس ترګه مو سیوا غړوالی کنه هغه پر نامه زو د موسا دوا ګوډی نور او هغه ته مو ویلته والو دګي مونږه ستنه شوال په دغه کوچی دا لاکه ده په دغه توخات مستول وخت البته تر بزکی والی او ته په سار و.
بلخو د کورمی پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ بیری دا پیخه د شپې پر وخت شوی چې رپورټ تر درج کېدلو پس پولیس ور باندې تحقیقات روان کړي. چارواکي دا هملی په سیمه کې تر احتجاج پس لارې بیرته خلاصې شوی او دا سه هیڅ قسمه د فکر خبره نشته.
نه
نه حالات بالکل سم دي، لارې کلاو دي، یو قتل شوی خو هغه عام قتل دی، د هغه اف آی آر درج شوی. موږ ډېر په مسلکي طریقه د هغې پلټنې کوو، ان شاء الله پته به ولګېږي. تفتیش به راته ښایي چې کیس په کوم اړخ ځي. په کورمه کې له څه وختونو راهیسې د هدفي وژنو سلسله روانه شوې ده. په سیمه کې له مارچ میاشت راهیسې 15 پیښې وشوې چې پکې درې تنه مړه او درې نور زخمیان شوي دي. پر څلورم مای په نورکي کې نامعلومو کسانو لخوا د ګیدو سیمې محمد شریف په وژل کېدلو د سیمې امنیت له بد صورتحال سره مخامخ شوی وو. په تریمنګلو کې ځینې بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی وو چې پکې څلور استادانو په شمول وطنه مړه شوي ول. پولیسو د هغه پیښو هم پلټنې روانې کړې، خو تر اوسه کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له کورمی پاړه مو راپور واورېدی. اوس په پېښور ته د پېښور شهر د صفای او اوبو ادارې کارکونکو پر وخت د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چان نن د پېښور پریس کلب مخته راغونډ سی ول او د ډکای ورکړل کې غوښتنې ونه منل سوې نو د احتجاج په توګه به د شهر ټول د اوبو پمپونه وتړي. بل خو د یادې ادارې چارواکي وایي چې د بقایجاتو او نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړي چې په وینا یې د کارکونکو ټولې ستونزې به ورسره حل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه له پېښور راکوي.
د جون په وما د پېښور ښار د صفایي او اوبو ادارې کارکونکو د خپل غوښتنو لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره چانو په وینا چې د ډبلیو ایس ایس پی ادارې ورته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. د ډبلیو ایس ایس پی د کارکونکو د اتحادیې مشر ریاض خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د احتجاج په دویمه برخه کې به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي.
او زمونگا احتجاج جاری دی، تر اوسه پوری زمونگا سمسله ملازمین احتجاج کی نه احتجاج نفس اغی تنخواه ملاوی دی. نو تیرشوی میاشتی تنخواه نشتا د ټویل اپریټرانو د اتو میاشتو د اتوارونو اوور ټایم پاتې دی. کمپنۍ کیډر ملازمین اوو میاشتو بقایا جات پاتې دي او تر اوسه پورې نوی ملو شوي منیجمنټ بالکل بے غمه دی.
د پېښور اوسیدونکي فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډبلیو ایس ایس پی د احتجاج په وجه په کوسو کې له څلورو ورځو ګندونه پراته دي او د اوبو ستونزې ورته هم ورمخته دي.
چې څه مسله راشي نو ډبلیو ایس ایس پی والا کار پرېږدي او موږ ته اوبه راتلل بند شي. یو کور کې انسان دی، هغه به کار لځي او کنه اول به هغه د اوبو بندوبست کوي. هغه به کار لځي که به د صفائی بندوبست کوي. علاقې صفا نه دي، موږ ته د اوبو فراهمي نشته دی، موږ ته بیسک چې کوم ضرورت دی اوبه هغه نشته دی، موږ به څه کوو جی.
د ډبلیو ایس ایس پی د ادارې ویان حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د صوبایي حکومت نه د بقایي جاتو او نورو فنډونو لپاره درخواست کړې چې ورسره به د کارکونکو ټولې ستونزې حل شي.
صرف ډبلیو ایس ایس پی نه، دا نورې هم په خبر کې او په صوبا کې داسې محکمې دي چې هغه ته دا مسلې را روانې دي. او دې لپاره تاسو ته پته ده چې مجموعي طور سره د صوبې فاینانشل سچویشن چې کوم دی، حالات چې کوم دی، هغه دومره سلی بخش نه دي. خو بیا هم زمونږ دا کوشش دی چې زمونږ خپل ملازمین چې کوم هغه بنیادی سروسز ورکوي، بنیادی خدمات ورکوي پېښور خلکو ته، نو هغې ته مونږ زیات نه زیات ریلیف ورکړلی شو. مونږ ته 600 ملیون چې کوم ګرانټ دی، هغه سپلیمنټری ګرانټ دی، اضافي ګرانټ دی، د خپل 1.27 بلیون نه علاوه مونږ ته منظور شوی دی. په هغې کې 200 ملیون ریلیز شوي، 207 ملیون اوس ریلیز شوي، او هوپفلی چې غټ اختر دپاره به هم مونږ ایڈوانس کې ترخواګانو دپاره کوشش کوو.
بلخوا د مردان د صفای ادارې ډبلیو ایس ایس ایم کارکون کې هم د تنخواګانو او د صفای اوچتولو د گاډو د تیلو د نشتوالي ګیله کوي. کارکون کې وایي که ستونزې حل نشوي نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او وسو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان چرواکي دا کوي چې دا ځل په صبح کې دومره ډیر غنم سوي دي چې له بهر اوړو اخیستو ته ضرورت نشته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل واجب بارانونه او اصلاح سوي تخمونه کرل شو لیدي. حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرېدو خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د اوړو نرخونه زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي ول. په دې اړه نور تفصيل د بوريوال کاکړ پر راپور کې واوري.
د بلوچستان حکومت وایي کروندګرو ته د ښه سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کېدو له کبله په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سکرټري مجیب پانیزي د جون پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې پخوا به پر یو اکړ مځکه 25 منه غنم کېدل او هغه سږ کال تر 15 منو رسیدلې دي.
چې کوم دغه 1.4 اکرز ځکه چې کرل شوي ده، هغه 1.6 ملیون میٹرک ټن پروډکشن شوی دی. دا تقریبا جوړه شي 1.25 کروڑ ګونۍ چې موږ د سل کې جي ورته وایي. دا تقریبا جوړې شوي دي. هم د غونۍ د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو 1.25 کروڑ زموږ د کال د ګر بلوچستان د آبادی بس دی.
مجیب پانیزی وویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سږ کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
1 کروڑ ګونۍ کوي اون ایوریج، او هغه 1 کروڑ ګونۍ کې 10 لکه سرکار واخلي ریزرو کې، او پرایویټ سیکټر زموږ رښنا دي ډېر غټ نه دی، نو یو 10-15 لکه پرایویټ سیکټر واخلي. دا کې پاتې چې دی هغه لوی انویسټر چې کوم د سند ردی د کراچي ردی د پنجاب ردی هغه یې واخلي، هغه یې له ځانه سره کښي ذخیره یې کړي او ګرد له بلوچستانه وباسي. نو له هغه دا وشي چې په 2-3 میاشتې کې چې کوم زموږ پرایویټ سیکټر غنم اخیستي هغه چونکې ختم شي، نو هغه مجبوره شي چې هغه له نورو سوبو زبرته دا غنم اخلي په پیسو په بیه اخلي او هغه په زیات قیمت اخلي، او نورو سوبو چې بیا د غنمو مومنټ یې منع کړی دی بلوچستان ته، دا 2-3 کاله کجې نه رهلی غنم. دلته ډیمانډ زیات شي، هلته سپلای نه وي، یو دم شارټیجز جوړ شي او غنمو او د وړو قیمتونه پورته شي او خلک په تکلیف شي.
خو د پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولی دی. د د په وینا د تازه سرشمیرنې یا مردم شمارۍ له مخې د بلوچستان صوبې آبادی 70% زیاته سوې ده. د ویل چې پخوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجۍ ضرورت وو، او هغه اوس د آبادۍ زیاتېدو له کبله شاوخوا 25 لکه بوجیو ته رسېدلی دی، او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی دی.
کم غنم چې د ازمر دی دا که پابندی دغه سي نور سوبو ته نشي ولاړ څلور سه پنځه میاشتې د ازمر د آبادۍ بس دی پنځه میاشتې بعد په اکتوبر او په نومبر کې د آخري څلور پنځه میاشتې دي په ژمي کې په دې کې ټوله پاکستان کې بیا ګورمنټ خپل د سټاکس غنم ورکوي چونکه بلوچستان کې د ګورمنټ سټاکس چې دي هغه ډېر کمزورې دي بلوچستان ګورمنټ سره صرف لس لکه بوري دي نو که زما ضرورت ته میاشتې سه پنځه ویشت لکه بوري او د بلوچستان ګورمنټ سره لس لکه بوري دي او دا لس لکه بوري ته که په شپږ میاشتو باندې یا په پنځه میاشتو تقسیم کړي نو په تر دوه لکه بوري به د سرکار د خوای
اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نورو صوبو ته د غنمو د وړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي.
مټول انتظامیہ ته مړې ما ہدایت جاری کړې بلکې چیف منسٹر ہدایت چیف منسٹر په تور باندې مردا وې چیف سیکرټری ته ما وې چې په کار مړ څومره بارډر چې د سند سره دی خاص کر سند ډیر زیات په ملکی مداخلت کی او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختی جوړه چې مړ غنم لار نشي نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم وای سختی جوړه کړې ده چې سمیاشت تاسو نو درې سو روپۍ چې دی هغه اوس څلور سو روپۍ هغه اوس غنم چې دی په غونی کې لاندې راغلي.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت څلور زره ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړې ده. دوی وای په راتلونکي کې به هم داسې هڅو ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا پنځه سو روپۍ زیات یعنی په څلور نیم زره روپۍ خرڅېږي.
د بوریوال کاکړ راپور مو واورېدی. اوس زو د پاکستان د اقتصادي حالات پر لور. ټاکل شوی چې د پاکستان ائتلافي حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنۍ بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې خلک له ګرانۍ پریشان دي. د پلان وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له تیر حکومت ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي. د پېښور یو شمېر اوسېدونکي او د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه د شو هیلې نه لري. دوی وایي پخوا هم حکومتونو تر بجټ وړاندې کول مخکې د خلکو د ګټې وادې کړې وي خو په عمل کې داسې نه ول. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد له پېښور راکوي.
د کال 2023 اور 2024 بجټ د جون په دویمه اونۍ کې په قومي اسمبلی کې پېښ کېدونکي دی. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادي ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی. په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمی راشي نو ډېر مشکل لګي. داسې
کسه ته هم مونږ ګورو هر څه ګران دي. مطلب مونږ یو شی داسې په ګوته کولی نشو چې مونږ وایو چې نه په دې کې عوام ته ریلیف دی یا اغي سټیسفای دي. د هر څه نه کومګه د بیروزګاری ته ګورو هغه څومره په پیټ باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار د پاره چې ډېر مشکل ده. ایون که هغه یو ماشوم هم وینو دا هغه ضرورت پوره کول چې داغه ته مشکل ده.
د منګای دا صورت حال د نن سبا چې منګه یو شی زروالو د لوبیا یا چنه زروالو هغه موږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزي کم چې موږ لپاره ډېر ګران دي چې دا موږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لحاظ موږ د حکومت نه دغه روان بجټ کې موږ ریلیف را کی وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې ځکه چې موږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکو صحافي او شنونکو انور زیب وای چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډېر مهم ثابتېدلی شي.
ریلیف باره کې موږ دا ورو چې ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کومه خبره کوي په موجوده وخت کې هغه داره چې دوی موږ په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې د کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي نو دا کم سه کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي. ځکه چې مهنګایي په تناسب سره کوم وګورو نو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو. دالونه موږ د بار نه راغواړو. الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو. داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیره دا موږ د بار نه راغواړو. نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه شیزونه کم سے کم نور نہ لگے
دو کال 2023 سے رشتم بجٹ پدا سے حال کی پیش کی دن کے دے چپ ملک کی دگرانی اشارہ دا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک ترمخ قابو 83% ترسی دلی دا وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
زموږ غږ مشال رادیو خاوري یوځو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور د پاکستان په اوسنی ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې په شریکه ګډون نه کوي البته نو موړي چې د جماعت علما اسلام فی مشر هم دی زیاته کړي و چې په پی ډی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلع په کچ د امیدوارانو یا نماندانو د درولو په اړه جوړجاړی کېدلای شي د څېړونکو په وینا پی ډی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیرو زمینی ټاکنو کې د پی ډی ایم نماندانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي عام انتخابات پر یو ځای نه کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي
د جون په شپږمه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه لري چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي
د پی ڈی ایم مشر د جی یو آئی مشر مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم پریس بریفنگ کې ویلي چې متوقع آئندہ انتخاباتو په حوالہ زمونږ انتخابی اتحاد یو پارٹی سره نه دی شوی اونه دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دی بلکې د ډېر زیات د نږدې کېدو په وجہ مونږ خپل ضلعو تبا په دې حوالہ خصوصي انسٹرکشن ورکو با که چرته مناسب وي په ضلعو کې ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو هغه کې گنجائش شته چې موږ خپل کې کینو او دا سیس ڈسکس کو
لدې وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خواجه آصف وړاندې کړی و چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15مه نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی و په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلې وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړې نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اغیستلو نه ډډه کوي
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت وو د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شوی آغا حکومت ختم شو نو آغا حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دې کا الیکشن راځي زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پېښور کې کته اتحادو کې جی یو آئی اتحادو کې این پی سره این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره ورکر چې کوم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم د تحریک نه وتلی وو خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدلو وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی فریدی یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې خو بهرحال نوي جماعتونه خپلې نوی گروپونه جوړیږي نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي نو ډیر مخصوص صورتحال ده د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشي استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2023 په اگست میاشت کې پوره کیږي او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرالی کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی ځایناستی حجي شیر محمد د یو بل ملګري سره وژلی دی. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرال د جون پر شپږمه سوې د پېښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال رادیو ته وویل چې مخپټ وسلوالو د میرالی روغتون ته مخامخ د حجي شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړې او د پېښې له ځایه وتښتېدل. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې چې په بنجوټ کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. په سوات کې د ترګري ضد پولیسو پرون مشال رادیو ته ورکړل شوو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوک وسلوال د پلټنو لپاره روان کړي ول چې د هغوی یو پټ سوي ملګري پر پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه پر دغه وخت د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې درې وسلوال ووژل شول. په کراچی کې تښتول شوی ځای خبریال زبیر انجم څلور ساعته وروسته راخوشي شوی دی. د هغه ورور وجاهت انجم نن مشال لړیو ته ویل چې نوموړی د شپې 3 بجې په کراچی کې خپل کور ته ستون شوی دی. البته نوموړی نور معلومات ورنکړل چې هغه چا اول تښتولې وو. د خبر پر گورنر غلام علي وایي چې د خزانه وزیر ساګدار ورسره وعده کړی چې د جون تر اخیره به وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړی. حجی غلام علي د جون پښپژمه په پېښور کې خبري غونډه کې دا ونول چې دا څومره روپۍ دي خو زیاته کړې چې وفاقي چارواکو ورته ویلي چې تیر حکومت ته یې څه د پاسه 300 روپۍ قرض ادا کړی او د بجلی د پیسو په اړه د اړوند ادارې او ابدا سره خبري روانې دي. اوس زو د مشال ترانه لاندې بحث پر لور په دې ونیزه خبرونه کې دا ځل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې پر راتلونکي ممکنه سیاسي منظرنامې باندې بحث شوی دی. د خبرونه ساس لپاره هر اونۍ عبدالحی کاکړ جوړوي نو راځي چې ورته غوښتو.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د مئی پر نهمه د تریک انصاف مشر عمران خان د القادر ٹرسٹ په نوم د درغلی په قضیه کې نیول شوی و. د دې په خبرون کې د دګوند د پاکستان په مختلفو شهرونو کې مظاهره وکړي چې په کې ځینو کسانو پوځي او دولتي ودانیو ته اورونه واچول. د دې وروسته حکومت او فوج د تورونو کسانو پر ضد مقدمه جوړ کړې. د پیښې له کبله د تریک انصاف یو شمېر مخکښانو له ګونده د وتلو اعلانونه وکړل. دا وخت تریک انصاف د خپل تاریخ تر ټولو سخت وخت څخه تیریږي او پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو قوت په توګه د راپورته کېدو صلاحیت تر سوال لاندې راغلی دی. د ګوند په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 9.5 کاله واکمني کړې ده او په بلوچستان کې هم په اتحادي حکومت کې شامل وو. همدې پرمختګونو ته په پام سره په نننې بحث کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ممکنه سیاسي منظرنامې ته کتنه کوو. مېلمانو مو په پېښور کې خبریال لحاظ لري او په کوټه کې خبريال سید علي شادي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. پایل بل لحاظ علي له تاسو کلکه څنګه چې تحریک انصاف دا وخت په نورو صوبو کې خصوصا په پنجاب کې لکه مشکل سره مخ دی یا په سند کې کراچۍ کې چې دوی خپلو ملګرو مخکښانو د ګوند ته یا خدای پاماني ویلې ده یا ځینو پکې له عہدو څخه استعفا ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دوی قوت طاقت او 9.5 کاله شاوخوا حکومت کړی دی. نو ستاسو په خیال باندې هلته هم دوی تر داسې یو بحران تیریږي لکه څنګه چې په نورو ځایونو کې دي؟
ډېر زیاته مهرباني کاکړ صاحب. کومنګ وګورو د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب بلوچستان او سند سره نو په خیبر پښتونخوا کې د دې حالت بالکل د نورو صوبو نه جدا ده. په خیبر پختونخوا کې ووټ د پاکستان تحریک انصاف د پرویز خټک یا د محمود خان نه هغه د عمران خان دی. د پاکستان تحریک انصاف د غمشر عمران خان چې څوک مدري د هغه پسې به هغه ووټ دی. منکه په نږدو د نهمې مئی نه مخکې د انتخابي نتیجو ته وګورو نو پاکستان تحریک انصاف پرله پسې دلته کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د اسلام آباد خلاف کله هم د نگران حکومت په شکل کې دلته چې کله نوې حکومت رالو د شهباز شریف صاحب نو هم په 13 کال تاسو ته پته ده په 15 مئی باندې او بیا ورپسې د اسلام آباد د ګراو چې کوم کوشش کېده هغه هم د پښتونخوا نه کېده. دې وخت کې هم د پاکستان تحریک انصاف قوت په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات او لوی سیاسي قوت دی. دا تما څرګندېدله چې د پرویز خټک د تلو سره بعد دا قوت مات شي خو تر اوسه پورې هغه قوت هغه شان نه دی مات. دی وخت کې هم د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت په دې لیول باندې دی چې خلک اوس هم د پارټۍ پرېښودو ته چکم دے تیار نہ دی کینے تاس پتہ تا دے پر ہڈک پتیر وقت چکم ریکارڈ دے زنگ دا تم ہوا چزان سر بشل یا پیجیش سابقہ ایم پی ایس دزان سر بوزی خودی وقت کے دا حق سر حصو گھم لانگل حواغ دا پاکستان تحریک انصاف پا خیبر پختونخوا کی تردی دما آخری کیے دے دے وقت کے دا پاکستان تحریک انصاف کزو گورما نو حق مقبولیت دے چی دا حقی دلاسا دا غا دا پاکستان تحریک انصاف سابقہ ایم پی ایس یا ایمینیز تر اوسه پورې د خپل پارٹی سره تړلې پاتې
مننه لحاظ لی تاسو د نورو صوبو په مقابله کې د تجزیه وکړه خو زه به بلوچستان ته لاړ سم سدلی شاله که څنګه چې لحاظ لی وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه باندې هغه مقبولیت چې و هغه پر ځای باندې دی خو په بلوچستان کې اسیم په عمومي توګه د تحریک انصاف هغه سي قوت یا طاقت نه و که هغه په انتخابي حواله و انتخاباتي حواله و که هغه په اولسي کچه باندې و خو بیا هم دغه نو بدلونونو پر تحریک انصاف باندې یا د بلوچستان پر سیاست باندې څه اثر کړی دی؟
یقینا ډېر اثر یې کړی دی کاکړ صاحب. داسې دی لکه څنګه چې خیبر پښتونخوا ظاهر عدالت موږ دا ویلی شو چې یوه پارټي راځي هغه ګورنمنټ جوړوي کارن متحده مجلس عمل وي که پاکستان تحریک انصاف وي که پاکستان مسلم وي که پیپلز پارٹی وي. لیکن بلوچستان چونکه تاسو معلومه ده بلوچستان کې همیشه دلته تقسیم شده منډیټ وي سپلټ منډیټ وي او تر کومه حده پورې زه خیر هغه خوا ته به نه سم لاړ اول پر تحریک انصاف درته وغږېږم. بلوچستان کې تاسو ولیدل په 2018 کې ظاهر ده په ټول ملک کې د تحریک انصاف چې و ډېر زیات د دوی سټانډارډ و لیکن دلته چې کوم دي زما په فکر سره نظریاتي ووټ چې وو هغه صرف او صرف یو سیټ و هغه کوټه ښار و یعنی پی پی ون پخوا ورته ویل کېدی دا موبایل خلجي چې کوم و دلته په کوټه ښار کې څه نه څه داسې و یا قاسم سوري چې کوم و او پر هغه باندې ډېر کوشچن مارکس هم رالو د هغه چې کوم دی الیکشن ګټ و هغه باندې هم ډېر کوشچن مارکس و کریډیبلټي باندې ډېر کوشچنز و صرف او صرف په کوټه ښار کې داسې و چې د دوی څه نه څه فالوینګ و نور بیا ظاهره د بلوچستان چې کوم پولیټیکل ډاینامکس دي یا ډایورسټي ده هغه ډېره مختلف ده. بلوچستان کی پیوت تحصیل کی دیو سڑی باچی پبل تحصیل کی دبل سڑی باچی یو پنزوس دا بلوچستان اسمبلی جنرل سیٹس دی نو پیو پنزوس کی داسی دی پنزل شپار سکودا سی کسان دی چا اگر دا ہر پارٹی سے ٹکٹ ہوا کی اگر ایم پی اے جوڑے تلے سی ایک طریق انصاف پر ٹکٹ باندی سردار یا محمد درین کو اس آگر کا دا پیپلز پارٹی ٹکٹ ہوا کی کہ دا مسلم لیگ نو نوا کی کہ یو دا ملت پال بند ہوا کی اگر چدی اسمبلی تر اٹلائی سے بربل سیٹ مانی چو اگر عمر جمالی ہو یعنی دا سابق دا پخوانا چی کم صدر اعظم ہو ظفر اللہ جمالی دا اگر زوی ہو نو اگر چدی ہر پارٹی سے چکٹ ہوا کی اگر اسمبلی تر اٹلائی سے دا غصی چی درائم کم ایم پی او ٹوٹل دی وہ ایم پی اوز ہو اگر میر نعمت اللہ زیری ہو دا نواب سناولا زیری چنائی رو رو کشر رو رو نو اگر ہم دا دوی پر چکٹ بانجو
تاسو مثال لکه اوس دغه چې کوم تاسو یاست دغه خلک دي چې هغه په هر سیټ باندې تاسو وایست په هر پارټۍ کې وي دوی ګټي نو اوس چې په تحریک انصاف کوم بد وخت راغلی دی او دوی دا الزام لګوي چې د پاکستان چې کومې استخباراتي ادارې دي یا پوځ دي یا دا پر خلکو فشار اچوي یا په داسې طریقه باندې وایي چې دا ګوندونه پرېږدي نو دغه خلک چې کوم په بلوچستان کې دي له دې څخه ځینو د لاتعلقۍ یا له په ګوند ځا د وتو اعلانونه کړي دي یعنې دا خلک پر کوم ځای ولاړ دي. اوس
داسې دی چې د تحریک انصاف چې کوم نظریاتي ووټ و یعنې دا پی پی ون کوټه چې کوم وه مبین خلجي چې دا وخت دا بلوچستان کیبینٹ حسام دی انڈسٹریز منسٹر دی نو آغا گرفتار اسو دا گرفتاری سے تقریباً دا سی درے چلو روز بعد را لی بیا یو پریس کانفرنس وکی دل دا پریس کانفرنسز خود دا نور صبح پا نسبت پا نی کم دی لیکن یو پریس کانفرنس سوی دی آغا موبیل خلجی کرے گی چیز ما پا فکر سر ہے دا تیری کی انصاف چی کم نظریاتی ووٹ دی آغا موبیل خلجی تا ملاو سوی دی او موبیل خلجی هم د تحریک انصاف دغه سے استعفا ورکړی ده تر کومه حده پورې چې یا عمر جمالی دی یا سردار محمد ترین دی یا نعمت الله زیری دی تقریبا هغه هم روان دی هغه هم دلته صرف د هوا او رخ ته ګوري. تاسو ته معلومه ده بلوچستان کې دا وخت یو سیزن بلکې دوه سیزن روان دی. یو سیزن چې دی هغه د پاکستان پیپلز پارټی دی او دویم سیزن چې دی هغه د جمعیت
په معنی سره جمع سید علی شاه سیب مدته زرات لمڅې د تریک انصاف زبې وره خبر په کومه هم دغه سیاسي منظرنامه للی ازلی زخه پښتنو کوم لیازلی سیب سوال دا دی چې اوس کتریک انصاف تاسو واسته خپل ووټ پر ځای ساتلې دی نو آیا پراتلونکو انتخاباتو کې یا حالت کم سیاسي ګوندونه دي لکه ای ان پی بشای ډیر غټ ګوند وی جمعیت العلماء اسلام بغټ ګوند دی په یوزای کې به جمعیت اسلامي وی یا بیا په هزاره کم طرف دی منصرا او دی طرف ته مسلم لیگ ګنون دی یا پیپلز پارټی ځای په ځای ده نو د دوی د پاره په دی اوس حالت کې د تریک انصاف ووټ بینک کړل یا له دوی څخه د انتخابي سیټونه وړل داسې یو حالت جوړ شوی دی کنه
کاکل سب د خیبر پختونخوا سلور برخی دی یو د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع یو د ملکنډ ډویژن یو د میدانی ضلع او یو د هزاره ډویژن د کال 2002 د کال 2008 د کال 2014 د دې انتخابی نتایجو ته کتا سو غوړی کم جماعت هم چې په میدانی ضلع کې اکثریت ترلاسه کړی دی یعنی پیښور مردان سوابی چارسدا او نوخار نحوی سرا دا جنوبی زلو ورپسی دا ہزارے نا او دا ملکن نا سلک دیر سپورٹ را گلے دے خو بے کمنگ ہو گرو پکال 2013 کے پاکستان تحریک انصاف دا کامیابی دا بیرغی یا دا جارو دا پٹولا صبح کی کرنا والے دا دڑی اے خان نے ہم سیٹ اگستے دا چتران نا ہم سیٹ اگستے دا سوات نے ہم اگستے دے او بے کمنگ گرو ورپسی قبائلی ضلع کی چکم انتخابات ہو دا آگے نہیں ہو مغستے رہے دے وقت کی دا بد مرغا بہت ما یا ہوتا دا پاکستان چکم نور سیاسی گند لری کدلتا عوامی نیشنل پارٹی دا کدلتا پاکستان مسلم لیگ نم دے کدلتا پاکستان پیپل پارٹی دا کدلتا جماعت اسلامی دا حوی متبادل بیانیہ جوڑا نکڑا او هغه د متبادل بیانیہ د نو جوڑا پوا جبان دے دا پاکستان تحریک انصاف بیانیہ دے وقت کے پدے سخ وقت ہم خرچے گی عوامی نیشنل پارٹی کا ڈیر ہم چی ہوئے خدا رات ہوئے دا عوامی نیشنل پارٹی دا مردان یا دا چار فضے یا سہد پورے دا بنیر نہ علاوہ حقوی دا سی کنفرم سیٹونا پا کم زائی کی دی چی حقوی بدا گا سیٹونا والی تا اس تا پتا دا پا 25 ستمبر باندے چی پا خیبر پختونخوا کی کم انتخابات شروع ضمنی انتخابات پا حقی کے عمران خان سے ایمل ولی خان لا پا چار فضا کے مولانا قاسم لا مردان کے اوتا اس کا پتہ غلام بلور نہ پیخور کے ماتے ور کڑے وا دہاغه بیانیہ دا چې تر اوسه پوری دہاغه متبادل نہ عوامی نیشنل پارٹی نہ پاکستان مسلم لیگ اور نہ پیپل پارٹی یا نور جماعتوں تیار رکھا ککڑ سے جب پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا فصل
کی ہاتھ بر اعظم لحاظ علی اغه تر اعظم خو یو دی کی مزمنی سوال لو اغه دات سی لکتا سو اس اس بی په دې ټولو صبح کې جارو وغرځولې بلکې په ټول هیواد کې دغه سی حالت یو الزام چې اوربان پی ڈی ایم بلګولې او زیاتره کم کارپوان هغه داو چې له دوی سره د پخوانی د فوج مشر جنرال باجوا یا د جنرال فیض سی د ایس ای مشر د دغو ملاتړ او بیا باقاعده په دې باندې سیاست پی ڈی ایم ډیر زیات وکي نو دا ځل آیا کداغه یو قوت یا طاقت د دوی شاته نه ولیاړ نو آیا په هغه اندازه باندې دوی بیا هم خپل بیانیه یا خپل ووټ بینک پر ځای ساتلی سي
ککړ صاحب ګورې د دوی بیانیه ځای کولو کې په دې کې څه شک نه کوي چې تاسو دغه د کم جرنیلانو یا د هغه وخت د عدلی د مشرانو هغوی دې له باقاعده سپورټ ورکړی وو دوی ځای کړي خو یو پیره چې دوی ځای ومېره نو هغه ځای واپس د دوی نه چاوانه زما په خبر پښتونخوا په هده پورې زه دا خبره کوم چې هغه متبادل بیانیه چا جوړه نه کړل او هغه وخت کې تاسو ته پته راکړو ګورې په خبر پښتونخوا کې په کال 2014 کې هم د دوی کامیابي وه په 2018 کې هم د دوی کامیابي وه نه عوامی نیشنل پارټۍ زه بیا وایم دا پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا ترجیحات کی نہ دا ټول ترجیحات د جنوبی پنجاب او پپا سیل کی دی دا پاکستان مسلم لیگ نو نڑو ترجیحات کی ندی من دو ګورو جمعیت العلماء اسلام صحدا پوری ترجیحات دی خدا نے ترجیحات هم تاسو ته پته در مدرسه او خپل محدود حلقه احزاب دی آل لڑی چی جمعیت العلماء اسلام خپل ځان دا اپڈیٹ کولو کوشش کړي دی په دې وخت کې من دو ګورو نو دا پاکستان تحریک انصاف د مذهبی حلقو ووټم کټ کړي دی حقیقت روشن خیال حلقو ووٹم کٹ کرے دے حقیقت ترقی پسند ووٹم کٹ کرے دے او حقیق پر لزان دے وقت کی چکم دے دا خیبر پختونخوا دا ما چکم سلور برخی والے پدے کی تر اوسا پر قائم ساتھ لے دے
مانا نا علیہ سلی سید علی شاہ سب یو سوال دا چی بلوچستان کی دا غی سیاسی چی کما منظرنامہ وی اغا ہمیشہ بدلی جا و پاگے کی و ہوا و چلی جا چکل انتخابات رازی لکوز بلوچستان آوائی میں پارٹی والا اغا چې څنګه جوړ سو په لږ وخت کې پر حکومت وګټلی. نو بلوچستان سیاست بیل دی که نه؟ نو په داسې حالاتو کې تاسو ته اوس داسې څه ښکاري؟ ځکه ډېر داسې نښه نشانې وي چې له مخه ښکاره سي چې په بلوچستان کې راتلونکی حکومت د چاغه کېدلی سي. خو دا وخت چې کومه هوا په بلوچستان کې چلیږي هغه تاسو ته څه ښکاري؟ د کومو کومو ګوندونو هوا زیاته چلیدو ده؟
ډېر مننه. دلته بلوچستان کې کلیریټي ډېره زیاته ده. دلته هر وخت لکه په 2013 کې بلوچستان عوامي پارټي پشپش په جوړه سوله، بیا دوی دا ویل چې د بلوچستان فیصلې به په بلوچستان کې کیږي. د بلوچستان څه به اثره سردارانو، نوابانو، نور به اثره چې کوم خلکو هغه ټول د دې حصه جوړ سو. بیا تاسو ولیدل چې د هغو 15-16 چوکۍ وګټلې او دلته یې ګورنمنټ جوړ کړي. اوس خبره دا چې دا وخت چې کوم سلسله روانه ده، نو څه چې الیکټیبلز دي، یعنی کوم چې با اثر سیاستدانان دي په خپلو علاقو کې چې اثر لري، دا ټول دي دا پاکستان پیپلز پارټي ته روان دي. او د دې پی آی یو ډېر غټ اکثریت چې دي هغه جمعیت علما اسلام ته راغلي. ولې؟ چونکې جمعیت علما اسلام چې دي هغه هم یو د نېشنل لیول پارټي ده پولیټیکل. د 1987 بیا تر 2013 پورې د لاوس صورتحاله پورې جمعیت علما اسلام چې ده هغه په بلوچستان کې د بی ټیم کردار ادا کړی دی. یعنی دا هغه به سینئر منسٹر وو د 70 چې راواخلې تیرو 50 کلو کې. نو بیا تر ننه پورې د هغو صورتحال داسې وو چې همیشه سینئر منسٹر او ضروري منسٹریز به ورسره وي، نو چیف منسٹر به نه ورسره. نو د دې وار جمعیت چې دی هغه هم خپله سټریټیجي چې ده بدله کړې ده. یعنی نواب اسلم ریسانی، میرز فرلا زیری، امام الله نوتیزی، میر یونس عزیز زیری، دا څه چې الیکټیبلز دي دا هم جمعیت علما اسلام ته ورغلي دي. نو بلوچستان کې داسې روان دي صورتحال بالکل کرسټل کلیئر ده. په دې کې څه ابهام نشته. پیپلز پارټي ده او جمعیت علما اسلام ده. نور کوم ملتپال ګوندونه دي یا نور چې داسې کوم یا انډیویژل چې کوم افراد دي الیکټیبلز چې کوم دي هغه بیا ټول په دې باندې ګډیږي. ها، دا خبره ضرور ده د دې ور داسې معلومیږي چې د پیپلز پارټي او د جمعیت علما اسلام چې دی د چیف منسٹر چې کوم پوزیشن دی پر هغه باندې به ضرور جګړه وي. ولې چې جمعیت علما اسلام د الیکشن سمخ کې پرایدري سره موږ خبره کوله، نو هغه دا ویل چې یاره موږ خو همیشه نور پولیټیکل پارټي سپورټ کړي دي، د دې وار به وزارت علاج ده هغه جمعیت علما اسلام ته ورکول کېږي. نو دا بالکل ساینس او اواز ده، هغه ډېره کلیر ده.
مننه سید علی شاه صاحب. بهر الله د پاکستان سیاست ته دا خو موږ تاسو کومه تجزیه کوو هغه په اوس حالاتو باندې ده. خو حالات خو بدلېدای هم سي، ځکه چې تر اوسه نه د انتخاباتو اندازه ستا کله به وي و به همشي نه به وشي. خو بهر حال چې دا اوس کوم صورتحال دی په هغه کې تا اصول یا ازلي په هغه کې تجزیه کوو، یو زه هم په هغه رڼا کې خبره کوم چې اوس کوم حالات دي. خو لیازلي یو تاسو خبره کوئ چې بیانیه او بیانیه ډېر تاسو په خیال باندې چې تحریک انصاف پر خپل ځای باندې ساتلې ده او دا نورو پارټیانو ستاسو یاد کې یو په یوه هغه یې ونه ساتله، نو ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې انتخاباتو کې مهم فیکټر یا عنصر چې دی هغه یوازې ښه بیانیه ده؟ او که ښه بیانیه ده خو له تحریک انصاف سره شته او که نه ده، نو بل نور څه داسې عناصر دي چې هغه تحریک انصاف یا دا نورې پارټۍ لري یا نه لري؟
ګورئ، ما خو تاسو ته وویل چې دا بیانیه څه دومره زوروره هم نه ده د پاکستان تحریک انصاف چې هغه د خلک واخلي. مسله دا ده چې دلته یو نالایق اپوزیشن دی عوامی نیشنل پارټۍ د مسلم لیگ یا د جی وای په شکل، او هغوی د هغوی متبادل بیانیه جوړولی نشي. که متبادل بیانیه چا هم جوړه کړله، نو هغه به د دې ځای نه وټونه وایي. ما بیا وویم چې په د خیبر پښتونخوا کې تاسو ګورئ په کال 2021 دسمبر کې دلته انتخابات جی وای اکثریتي د بلدیاتي انتخاباتو جماعت په حیثیت مخې ته راغله. خو تاسو پته ده په دغه انتخاباتو کې هم د یو دویم نمبر پوزیشن باندې د پاکستان تحریک انصاف اوټونه د جمعیت علما اسلام نه تیوو. په دویمه مرحله کې خو چې کله به اوټونه وشو په 31 مارچ 2022 کې، نو بیا خو پاکستان تحریک انصاف بیخي کامیابی ترلاسه کړله او هغه پوزیشن بالکل الټا کړ. بیا تاسو ما ویللی چې دا 5 سپتمبر تاسو ما حواله درکړله چې دلته په 4 نشستونو الیکشن وشو، په 4 وان باندې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان صاحب د یو داسې وخت کې کامیابی ترلاسه کړه چې ګرانیم وارم اپوزیشن د هغې متبادل بیانیه تیار
نه کړې. اوس دې کې مسله تاسو ډېره مهمه خبر کوئ، د دوی یعنی بیانیه د تحریک انصاف بیانیه څه ده؟
د تحریک انصاف د بیانیه بنیادی ټکی دی ګډ گورنر. هغوی وایي چې موږ اصلاحات راولو، موږ په دې نظام کې خطر دی حکومت قائم کړي.
نه، خدا نه نیم کال دوی داسې کړی دی. نه نیم کال چې
نه زما زو ګورې زما تاسو ته ویم چې کزو دی صحافي په حیثیت سره ګورم نو دانه دی وګه کله زه د تیرو حکومتونو سره د ایم ایم ای سره د عوامي نیشنل پارټۍ سره بیا دغې کمپیرزن کوم یا دغې موازنه کوم نو بیا د پاکستان تحریک انصاف بیانیا د دوی په نسبت باندې کامیابه ده بل پاکستان تحریک انصاف کې یو بله چې د هغوی کوم د کامیابۍ مسله هغوی د خپلې بیانیې د خرڅولو چلم ورځي دې وخت کې ګورئ که تاسو وګورئ هغوی سخت بیانیه جوړه کړه د فوج خلاف هغوی سخت بیانیه جوړه کړه د نورو سیاستدانانو خلاف هغوی سخت بیانیه جوړه کړه د بیوروکراسي خلاف خلکو هغه واغسته کاکړ صاحب که ته اګریسیو پالیټکس نه کې په خیبر پختونخوا پورې کم از کم زه دا ویلی شم نو زما په خیال دا شپ شپ چې جماعت اسلامي ډېره موده وکړلله د جماعت اسلامي دی وخت کې صرف د دیر د یو نشسته پورې پاتې دی دې وخت کې که موږ وګورو جمعیت علما اسلام د خیبر پختونخوا سرحده پورې د جنوبي ضلعو پورې پاتې دی تاسو ته دا هم پته ده چې مولانا صاحب خپل پوزیشن په ډېره اسماعیل خان کې کمزوری دی د ایمل ولی خان خپل پوزیشن په چارسده کې کمزوری دی د آفتاب شیرپاو خپل پوزیشن په چارسده کې کمزوری دی دا هغه سیز دی چې پاکستان تحریک انصاف اګریسیو نریټیو ډیولپ کړله د دې په نسبت باندې نورو سیاسي جماعتونو د دې کاپي وکړله هغه کاپي هغه شان باندې غسلې نه صرف تاسو ته ما د 200,000 نه زیات چې کوم ووټونه هغه پاکستان تحریک انصاف د بلدیتي انتخاباتو کې اغستي د دې په مقابله کې کومنګ وګورو نو عوامي نېشنل پارټۍ سکم 600,000 ووټونه اغستي جمعیت علما اسلام سکم 100,000 اغستي جماعت اسلامي په څلورم نمبر راغستي د صحافه پورې هغه سکم 300,000 اغستي دا د هغه ووټونو شمېره ده چې ما تاسو ته وویل چې په داسې وخت کې چې پاکستان تحریک انصاف ګراني عمره اوسته وه خو د پاکستان تحریک انصاف متبادل بیانیه جوړه نه شوه خطر دی حکومت ته پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغوی اګریسیو نه دی خو که پاکستان تحریک انصاف کومې خپلې منصوبې د صحت کارډ د بی آر ټي د سوات ایکسپریس وے دا شکل کې کړې دي نو هغوی دغه بیانیه خلکو ته رسولې ده خلکو ته یې خبر کړلې
مننه لحاظ علي سید علي شاه صاحب ستاسو په خیال باندې لکه څنګه لحاظ علي صاحب ټول زور په دې ورکوي چې په دې کې د بیانیه غټ رول دی که څه هم په پاکستان کې خو انتخاباتو کې نور عناصر هم وي خو هغه چونکه پام یې نور ته اصولي ازلي خو هغه باندې هم به دغه خبره وکړی سي ستاسو په خیال باندې په بلوچستان کې هم خبره ټوله د بیانیه ده یعنې ته خلکو ته کومې خبرې کوي یا د خلکو پر نبز یا پر زړه باندې لاس سوږدې یا د خلکو د احساساتو جذباتو مطابق چې کومه خبره کوي په بلوچستان کې هم دغسې ده که نه د بلوچستان غه چې کوم سیاسي دغه دی هغه بدل دی
بلوچستان کا کاغذ ډیر مختلف دی بیانی چې کوم خبره ده هغه صرف تر کوټه شهر پورې چې کوم اربن سنټر دی د ټول بلوچستان نو کوټه شهر کې چې دوی بیانیا څنګه څه امپیکټ لري نو دا وخت زویل سم ظاهر د قاسم سوری یا مبین خنجی چې کوم دی په پانی چې دلته الیکشن وو هغه ظاهر د هغه وخت په 2013 کې کوم الیکشن دی پر هغه باندې کوېشن مارکس هم لیکن دا وخت زویل سم چې په در کوټه شهر تر هغه پورې دلته د پاکستان تحریک انصاف بیانې چې دا د 2013 مقابله کې دا وخت مضبوط ده لیکن د کوټه شهر که ته باندې وو وزید بلوچستان که بلوچ علاقې دي که پښتني علاقې دي په هغه علاقو کې بیا بیانې دومره اثر نه لري هلته ظاهر د خپل پاکټس دي که بلوچستان نیشنل پارټي منګل ده هغه خپل ایریا ده د خپل اثر دی دغه سي نیشنل پارټي ده په مکران بیلټ کې ده دغه سي جماعت علما اسلام دي د بلوچستان په پښتني علاقو کې ده پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده عوامي نیشنل پارټي ده نو خپل پاکټس دي هغه بیانې زیات دلته امپیکټ نه لري اوس ظاهر ده په پاکستان چې نورې صوبې دي که هغه سند دی که خیبر پښتونخوا ده که پنجاب دی نو هلته هر پولیټیکل یو پولیټیکل ګروپ چې دی هغه خپل ګورنمنټ جوړوي دلته په 45 کلو کې یو سیاسي جماعت په بلوچستان کې خپل ګورنمنټ نه دی جوړ کړی دلته تقسیم شوه منډیټ دی نو تر کوټه شهر تر هغه خو زه دا ویلی سم چې د عمران خان چې کومه پاپولاریټي ده د 2013 په نسبت دا وخت زیاته ده لیکن د بلوچستان چې کومې نورې علاقې دي هلته د بیانیې څه عمل دخل نشته هغه خو داسې کسان دي چې کوم الیکټیبلز دي لکه ما چې مخکې خبره درته وکړه 15-16 کسان دي شخصیات دي هغه که د نون ایسو د مسلم لیگ نون ایسو هغه خپل سیټ ګټلی سي که د پیپلز پارټي وو که د تحریک انصاف وو
مننه سید علی شاه صاحب لحاظ علی صاحب یو بل سوال ډیر مهم دی پکې هغه داسې یو خو د تحریک انصاف په مقابله پی ډی ایم او په پی ډی ایم کې 12 پارټیانې شامل دي او دوی اکثره په انتخاباتو کې یو بل سره کومک مرسته کړې ده خو چې بیا موږ عام انتخاباتو ته ځو بیا تحریک انصاف په مقابله پی ډی ایم ده خو تاسو ته ښکاري چې دا به تحریک انصاف په مقابله پی ډی ایم وي که نه دا به هره پارټۍ په خپل حیثیت کې مقابله کوي او پی ڈی ایم به د ګوندونه بم د یو بل سره په مقابله کې وي لکه څنګه چې پخوا ولو د پی ڈی ایم تر جوړېدو پورې کنه تاسو ته داسې ښکاري چې دا به پی ڈی ایم به مقابله تحریک انصاف وي او دا به یو سخت مقابله وي.
کاکړ صاحب تاسو ته پته ده مولانا فضل الرحمان صاحب یو دوه ورځې وړاندې وضاحت هم کړی وو چې دې وخت کې پی ڈی ایم حکومتي اتحاد دی دا انتخابي اتحاد نه دی. نو زما په خیال د دې خبرې نه خو ښه کافي ده پورې دا سیز کلیئر شوی دی چې دا انتخابي اتحاد نه دی. زه په تاسو ته د ایمل ولی خان سره سموده مخکې ما په چارسده کې یو خبره اترې کولې نه هغه ویلي په چارسده کې زما روایتي حریف د پاکستان تحریک انصاف پر ځای باندې همیشه دلته جمعیت علما اسلام پاتې شوی دی. نو دلته د پاکستان چې کوم دا ډیموکراتیک موومنټ دی دا سرحد پورې مختلفو ځایونو کې ایڈجسٹمنٹ کولی شي. خدایات ساتي دا اتحاد نشي کولی. نه عوامي نیشنل پارٹی دې ته تیار ده، نه جمعیت علما اسلام دې ته تیار ده، نه پاکستان پیپل پارٹی دې ته تیار ده او نه مسلم لیگ نون تیار ده. کاکړ صاحب یو خبره وزه صرف دا وکړه دا مونږ چې کومې خبرې کوو دا من د دې وخت په حالاتو مناسبت سره کوو. که په پاکستان تحریک انصاف باندې د هغې مشر تاسو ته پته ده عمران خان صاحب هغه جیل ته ځي، هغه باندې قید خیږي، هغه د خلکو مخې ته راځي، نو دې حالاتو کې سرحد پورې بدلون راوستلی کېدی شي. خدا بیا هم زه وایم چې بیا به هم عمران خان صاحب که د جیل نه هم څوک وي نو د هغې اثر به په خیبر پختونخوا کې ډېر زیات وي. لومړی خبره دا ده که په پاکستان تحریک انصاف باندې الیکشن کمیشن آف پاکستان بین لګي نو دې وخت کې د دې ووټر چې کوم دی دا به تقسیمیږي، بیا یو نوی سیاسي جماعت په شکل کې راګرځېدی. لکه ما پرون د دوه صوبایي وزیرانو سابقه سره خبرې اترې کولې او هغې دواړه وویللې چې په موږ باندې پرویز خاټک صاحب او اسد قیصر صاحب ډېر زیات دباو راوسته او موږ ته یې وویللې چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف نه یو قسم له په وقتي توګه باندې د لا تعلقۍ اظهار وکړي. خو هغه وایي که زه د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د بل چا په ټکټ ودرېږم نو زما د کامیابۍ امکان د نش برابر دی. هغه وایي چې پرویز خاټک خو په خپله سرحده پورې ځان په نوخار کې جوړ کړی دی، خو اسد قیصر خو دومره په کمزوري پوزیشن کې دی په نوخار په چارته په صوابۍ کې چې د هغه ګټل د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر ممکنه نه دی.
مننه لیاز علی. سید علی شاہ صاحب ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې لیاز علی صاحب د خیبر پښتونخوا کې د پی ڈی ایم په خپلو کې دغه وکړي که څه هم په بلوچستان کې به کېدای شي تحریک انصاف د دوی د ټولو مخالف نه وي، خو اسې په بلوچستان کې تاسو ته داسې څنګه ښکاري چې یو نوی په نوې طریقه باندې سیاسي ګوندونه څوک له چا سره ودرېدلی چې که څه هم تر وخت له مخه ده دا ټول لکه لیاز علی صاحب هم د دې ذکر وکړلی دا ټول مو د نن حالاتو په تناظر کې و. پاکستان کې سیاست بدلېدی شي، کېدای شي حالات تر دې بدلي او زموږ تجزیه هم هغسې پاتې نه شي، خو بیا هم ستاسو په خیال د اوسني حالاتو کې تاسو ته څنګه ښکاري؟
داسې دا خو یقیناً قبل از وقت دا خبره کمی چې ظاهر بلوچستان خود به ایریاز دی، بلوچ ایریاز دی او پښتني ایریاز دی. په بلوچ ایریاز کې زما په فکر سره داغه سټیټس کو وي چې کوم موجوده صورتحال دی. زه فکر نه کوم چې بلوچستان نیشنل پارټي منګل او نیشنل پارټي چې کوم بلوچ ملت پال ګوندونه دي دا دې یو د بل سره اتحاد وکړي دا د دې امکانات ماته کم معلومیږي. د بلوچ علاقو سره یقیناً د دې دواړو خپلې ایریاز دي، د هغو ایریاز سره راځي. هغه که مرکزی بلوچستان دی، که مکران دی، که مشرقی بلوچستان دی، که جنوبی بلوچستان دی، هغه خو به دوی په خپلو ایریاز کې راځي او شخصیات به راځي. دا وخت چې خاص کر د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي په دې کې ظاهر ده د 1970 نه سي بیا تر 2018 پورې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دې یو د بل خلاف همیشه الیکشن کړی دی، یو د بل سیاسي مخالفین پاتې شوي دي. لیکن لکه څنګه چې په تیرو لوکل باډیز لوکل گورنمنٹ الیکشن کې موږ ولیدل په هغه کې پښتونخوا میپ او جمعیت علما اسلام چې دي هغه اتحاد سره وکړي. نو اکثر چې کوم چیرمین دي یا ڈپٹی چیرمین دي که میونسپل کارپوریشن دي که ټاؤنز دي په هغو کې د هغو مشترکه خلګرالو، نو داسې اثار معلومیږي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د دې سره سم جمعیت علما اسلام چې دي د دې د اتحاد امکانات شته. نو که دا اتحاد سره وکړي بیا نو ظاهر ده د دې په مقابله کې عوامي نیشنل پارټي او ظاهر ده پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا د خوشحال خان کاکړ چې کوم فیکشن دي نو هغه چې دي هغو این پی بیا سره نږدې دي، هغه یو د بل سره اتحاد سره کولی شي. دا د وخت سمخ کې خبرې دي خو د دې امکانات شته.
ډیره ډیره مننه سید علی شاه صاحب ستاسو او لیاز علی صاحب ستاسو ځکه وخت ګورم هم دومره وخت ستاسو ډیره مننه. پامان دا د مشال ترنا لاندې چې پکې مو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د مستقبل سیاسي او انتخاباتي منظرنامه له خبريالانو لیاز علي او سید علي شاه سره تیرله بحث پای ته ورسېدی. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.